وخت سهار و بجې دی. ډیرو درنو دوستانو سهار مو نیکمرغه. زه سلای سخصی خلقیم او د سلام په وړاندې کولو سره د ازادۍ راډیو د نن ورځې لومړنۍ سهارنۍ خپرونه وړاندې کوم چې د لیندۍ له اومې او د نومبر میاشتې له 28مې سره برابره ده. خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. په پیل کې د مهمو خبرونو او راپورونو سرټکی. د جرمنی یوې معتبرې مجلې د هغو درې ولایتونو نومونه خپاره کړل چې نړیوال ځواکونه به د هغو د امنیتي چارو مسؤلیت تر راتلونکي پسرلي افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې انتخابات بې اعتباره اعلان کړل. د دغه کمیسیون ویاند له لویې څارنوالۍ غوښتنه وکړه.
په دې خاطر چې داسې واقعات نور صورت ونه نیسي، نور لوی څارنه ته وایستاسو سبا کوم مشکل پیدا نه سي، دوی دې ممنون خروج کړي او یا داسې ضمانت ځینې واخلي چې هغه سبا د افغانستان څخه ونوځي.
پرون په پکتیکا کې د پولیسو په مرکز کې د دوو بمی چاودنو له وجې شاوخوا 12 پولیس ووژل شول. پاکستانی مقامات هغه چاته چې د طالبانو د حملو د پلان یا حملې په باب معلومات ورکړي 40 میلیون روپۍ جایزه ورکوي او په خوندي ځای کې میشتوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي ځینې پټ قوتونه د پښتنو د جرګو مشران له منځه وړل غواړي، خو ګوند به هیڅکله د دغه ډول تراګرو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن په زیر سمندرګي کې سمندري تمرینات پیل کړل. او د ترکمنستان ولسمشر ایران تزي او تمد چې د قزاقستان په مرکز استانا کې د ډلیز امنیت تړون په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د ټولو راپورونو او خبرونو سربیره نړیوالو رسپانو ته هم کتنه لرو. او اوس هم د خبرونه په د دې برخې لمړنۍ مطلب راخلو. د جرمني یوې معتبرې مجلې د هغو درې ولایتونو نومونه خپاره کړل چې نړیوال ځواکونه به د هغو د امنیتي چارو مسؤلیت راتلونکي پسرلی افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. له بلې خوا د نړیوالو بحرانونو ډلې په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغانستان حکومت نشي پایدلی. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
شپیگل جرمنی مجلې راپور ورکړ چې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان ډیوید پیټرایس له پټ پلان سره سم به نړیوال ځواکونه د سریپل، سمنګان او بدخشان ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ملي اردو او ملي پولیسو ته په دې شرط وسپاري چې د افغانستان حکومت یې تایید کړي. شپیگل وایي هغه ولایتونه چې په شپږو میاشتو کې به د هغو د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل چمتو شي د کمپاین راپور په نوم په شل مخیز راپور کې په ګوته شوي دي چې د لیسبون تر غونډې وړاندې د لویدیځوالو په منځ کې لاس په لاس کېده. شپیگل مجلې په یوه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ به خپور شي ویلي چې دا اقدام به جرمني ته موقع په لاس ورکړي چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې خپل اډه بنده کړي. پدې اډه کې 1500 جرمني سرتیري ځای پر ځای دي. لویدیځوال غواړي چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او ورسره په یو وخت په تدریجي ډول ولایتونه وروسته له افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې هغه له طالبانو آزاد اعلان شي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیري لري چې د ایساف په چوکاټ کې د ناټو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. شپیگل ویلی د جرمني دفاعي چارواکو د سپارښتنه هم کړې چې د درو ولایتونو د امنیتي چارو د سپارلو مسأله د معنا نه لري چې د ایساف ځواکونه له افغانستان ووزي. لویدیز ځواکونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. خود نړیوالو بحرانونو ډلې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل حکومت سقوط وکړي. د ډلې په یو تازه راپور کې هم داراز ویلي داسې کم شواهد شته چې د نړیوالو ځواکونو عملیات د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت ورو کړی وي. دا ډلوي طالبان تر بل هر وخت زیات فعال دي او لا هم په پاکستان کې له ملاتړ او خوندې پناه ځایونو برخمن دي. د نړیوالو بحرانونو ډله دا هم وایي طالبان او نورې وسلوالې ډلې چې له القاعده سره اړیکې لري باور کېږي چې سرحدونو ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د استخباراتي مامورینو له ملاتړه برخمن دي. د نړیوالو بحرانونو ډله له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو موافقه چې د لیسبون په غونډه کې پرې موافقه وشوه د دغه هیواد د شخړې د حل نسخه نه بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې ښه وړتیا نه ده ښودلې. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوي چې له طالبانو سره د روغې جوړې نظر د بېلابېلو افغان ډلو ترمنځ سیالیو ته لمن وهلې او عامو خلکو ته ناامني زیاته کړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي خبريږي. هم د شپه تاسو د ازادۍ رادیو لومړنۍ پښتو خبري مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتو وروستۍ اعلان شوې نتیجې د دوی د منلو وړ نه دي ځکه چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. کمیسون له لوی څارنوالۍ هم غوښتي چې پر شکایتونو دې کره څېړنه وکړي او تورونو ته دې د بهر تګ اجازه نه ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسونونه بیا وایي چې دوی خپلې چارې ښې څېړلې او څارنوالۍ کولی شي چې پر جرمي پیښو یې څېړنې وکړي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون وایي تر هغې چې لوی څارنوالۍ د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د کمیسیون د تورن غړو دوسیې نوې څېړلې، دوی به د انتخاباتو وروستۍ اعلان شوې پایلې ونه مني. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی د شنبې په ورځ د موضوع په حق له ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ د کمیسیون نن وظیفه ده. موږ ان شاء الله سخت غوښتنه درې سره ورته څخه رسمان کوو. هغه نفر چې څرنواسه په وینا باندې چې د مانوي سره د دفتر رئیس تشتیدل دی، موږ ورته وایي چې اتمنې ازر کې د انټرپول د پولیس څخه کومک وغواړي، اتمن د جامع جاني کومک سره وکړي چې پر نقطه د دنیا کې باید ورته راځي کې په دې خاطر چې داسې واقعات نور صورت ونیسي. په همدې خاطر موږ سره ورته وایي چې سبا کم مشکل پیدا نشي، دوی ممنون خورش کی اویا داس ضمانت دي نیواخي چې هغه سبا د افغانستان څخه ونوزي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې د تیر چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې. سره له دې چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې د افغانستان د دولت د امریکا د متحدو ایالاتو او په هیواد کې د یونما یا د ملګرو ملتو د سازمان د سیاسي نمائندګۍ د دفتر لخوا د منلو وړ وګرځېدې. خود مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لوی سارنوالۍ او اعتراض کوونکي کاندیدان ورسره موافق نه دي او وایي چې د دې پایلو اعلان د لا پلټنو او کره څېړنو په مقصد نور هم وزندېږي. په دې هکله د لوی سارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وایي
د موږ سره یو زیات شمیر کې اسناد موجود وو چې په انتخاباتو کې په وسیع پیمانه سره درغلی شوي دي او موږ نه په دې باندې کار شروع کړی دی. دې هغه جرمي موارد چې دلته منعکس کیږي د دې صلاحیت تحقیق او بررسۍ لوی څارنوالۍ ته تکیه کوي. دغه ټول جرمي موارد تحقیق او بررسي کوو او دا به اقامه کوو، په دې باندې به دعوا کوو او محکمې ته او خپلې غوښتنې به په صورت دعوا کې منعکس کوو محکمې ته.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د سنبلې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره او وروستي نتایج د اړوند کمیسیون لخوا د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان شول.
په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به اعتبار وبللې، بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وګي د 28مه نیټې انتخابات مشروع بللې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د هغو ټولو کسانو د نیولو هڅه کوي چې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د ترلاسه کولو د کمیسیون مشر ښاغلي حفیظ ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د انتخاباتو د کمیسیون له څلورو غړیو نه خپلې پوښتنې پیل کړي. په دې باب حمید مومند د نوموړي سره مرکه کړې ده.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څلور کارکوونکي احضارول غوښتل، دغه اقدام کوم ځای ته ورسېدو؟
د پنجشنبې په ورځ د جلد مبارکې پولیسو ته ورمه شپه دوی اعلان وکړ چې دا جلد موږ ته نه ده رسېدلی، موږ حاضر په دغه یو چې تحقیق ورکړو او نن مو د جلب کافی خپل کمیشن ته ولېګل چې دوی راشي او د ځینې مسایلو په ارتباط چې توضیحات غواړي دوی موږ ته توضیحات ورکړي. دوی اجر سره یو
ښاغلی حفیظ په ځینو رپورټونو کې دا هم ویل کېږي چې د افغانستان لوی سارنوالۍ د یو شمېر نورو کسانو د نیولو په هڅه کې هم ده، او په عین حال کې ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې د انتخاباتو د کمیشن یو غړی په یوناما دفتر کې پناه اخیستې ده. په دې ارتباط باندې تاسو اقدامات په څه ډول وو؟
په دغه ارتباط مو اته کسان نیولې. هلته جرایم ثابت دي، موږ د دې خطر چې دوی ونه تښتي نامي تدابیر احتیاطونه نیولې، دوی مو لیږل توقیف ته، او یو نفر یې لما کې دی. دغه په ثبات هم قرار گرفتاري صدر شوی، دغه په ثبات هم دلایل شته.
دوی په داسې وضعي کې پناه اخیستې ده چې هغه تقریبا ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. آیا تاسو په یوناما له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې؟ سو دا کس تاسو ته وسپاري؟
تر اوسه خو نه، خو موږ ته پولیس ته وظیفه ورکړی چې دا کار وکړي، او که نه د ضرورت خبرې لري دا کار وکړو.
ښاغلی حفیظ، په لویه سرنوالۍ کې د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړل شو چې پکې د انتخاباتو په اړه او یا د لویې سرنوالۍ د تحقیقاتو په اړه مهمې پریکړې شوې دي. که تاسو دغه پریکړو باندې لږ رڼا واچوئ چې په دې غونډه کې په کومو مسایلو باندې بحث وشو، او د نورو کومو اقداماتو لپاره پلانونه نیول شوي؟
در مجموع په دغه مورد کې وایي چې هغه کسان چې نامزد وکیل و یا وکیل برنده و او دوی شکایت درلود، شکایت موږ ته راوستئ. موږ مجبور مکلف یو چې د قانون کش تحقیق په یوویشتمې مادې په اساس تحقیق وکړو، او مادې 23 قانون جزایي مد نظر کې ونیسو. یعنی جرم اما جانبه، قضیه اما جانبه بررسی کړو، هم جوانب مثبت هم جوانب منفی. کار مو ډېر زیات و، ډېر وکیلان ذاته راغلل او شکایت درلود. موږ د هغوی سوالونه ورکړئ چې مدلل اسناد موږ ته رایه کړي چې دغه پر بنا موږ د کمیسیون شکایت انتخاباتي او کمیسیون مستقل انتخابات نه پوښتلو.
تاسو اشاره وکړه چې تاسو اته کسان نیولی دي، آیا د نورو کسانو د نیولو پروګرام هم لرئ چې ځینې نور کسان ونیسئ؟
بله،
د افغانستان مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون د لوی سارنوالۍ د اقداماتو هرکلی کړی دی، خو په عین حال کې غوښتي دي چې لوی سارنوالۍ باید د ټولو هغو کسانو په اړه چې په درغلیو کې ښکیل بلل کېږي یا بلل کېدای شي، هغوی باید ممنوع الخروج اعلان کړي. په دې ارتباط باندې تاسو ځینې
کسانو ممنوع الخروج کړی چې دوی ونه تښتي، هغه کسان چې طبیعت یې د بل ځای وو، او موږ ته ثبت شوی د هغه په برخه کې مو ممنوع الخروجي ورکړی. پولیس سرحدي و، ګرد میادین هوایي و، سرحد افسر.
حفیظ صاحب، که تاسو دا ووایئ دا څېړنه چې تاسو شروع کړې دي دا څومره حد ته مخکې تللې دي؟ افغانستان لویه سرنوالۍ به کله د دې وړ شي چې یوه دعوه د انتخاباتو د کمیسیون په ضد باندې جوړه کړي؟
هر هغه وخت چې موږ دلایل الزام کافي ولرو، مادي دلایل پیدا کړو چې درنمای محکمتي ولري، دا یعنی محکمه ته موږ قمق دلاوي وکړای شو، په هغه صورت کې موږ دوسیه تړو او لیږي محکمې ته.
یعنی تر اوسه پورې دې حد ته تحقیقات نه دي رسېدلي؟
نه نه نه، تکمیل نه دی تر اوسه، دوه ورځې کېږي.
د لوی څرنوالۍ د شکایتونو د کمیسیون له مشر ښاغلي حفیظ سره مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د نیولو او له هغوی څخه د شویو درغلیو په باب مرکه واورېده. له غزنی څخه د ولسي جرګې انتخاباتو ته بریالیو کاندیدانو په یوه غونډه کې د دغو انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلانولو غوښتنه وکړه. د ډلې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه ولایت د انتخاباتو د نتیجو په پایلو کې لاسوهنه نه کوي. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بدلون به په یوه جدي غبرګون بدل شي. وخت 8 بجې او 13 دقیقې دي. اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په کابل کې د
جرمنی وی معتبر مجلی د هغو درې ولایتونو نمونه خبره کړل چې نړیوال ځواکونه به د هغوی د امنیتي چارو مسؤلیت تر راتلونکي پسرلي افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې انتخابات بې اعتباره اعلان کړل. پرون په پکتیکا کې د پولیسو په مرکز کې د دوو بمی چاودنو له وجې شاوخوا 12 پولیس ووژل شول. پاکستانی مقاماتو هغه چاته چې د طالبانو د حملو د پلان یا حملې په باب معلومات ورکوي 40 میلیون روپۍ جایزه ورکوي او په خوندي ځای کې میشتوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي ځینې پټ قوتونه د پښتنو د جرګو مشران له منځه وړل غواړي، خو ګوند به یې د دغه ډول ترهګرو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن په زیر سمندرګي کې سمندري تمرینات پیل کړل. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف ایران ته ځي او تمه چې د قزاقستان په مرکز آسانا کې د ډلیز امنیت تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. وسم په مکرۍ څو کورنیو خبرونو ته د پکتیکا امنیتی چارواکو د دغه ولایت په امنیه قمندانې کې پرون غرمه په دوو پله پسې ځانوژونکو حملو کې شاوخوا لسو پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. که څه هم د پکتیکا ولی محب الله سمیم د وژل شویو کسانو په اړه دقیقه شمیره ور نکړه، خو اندېښنه یې څرګنده کړه چې ممکن د مرګ ژوبلې شمیر زیات وي. دغه حملې د دوو ځانوژونکو لخوا وشوي چې د پولیسو جامې اغوستې وي. طالبانو د دغه حمله مسؤلیت منله او ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ افغان او بهرنی ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. تاسو آزادۍ رادیو اوري. په کابل کې د هغو 14 ولایتونو د والیانو او نورو چارواکو یو کانفرنس جوړ شو چې د کوکنارو کرنه پکې تر اوسه د ایوی جی دی ستونزې په توګه پاتې ده. کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزیر د ولایتونو له چارواکو وغوښتل چې د دغه وزارت لخوا د شپږو ملي پروګرامونو په تطبیق کې لا ډېرې هلې ځلې وکړي. احمد زبیر ژمنې په اړه راپور لري.
په کابل کې د 14 هغو ولایتونو د والیانو په کانفرنس کې به چې له تیرو څو کلونو مبارزې سره سره پکې کوکنار کرل کیږي، په دغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو پر لارو چارو غور وشي. د کانفرنس په پیل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل په خپل وینا کې له والیانو او د هغوی له مرستیالانو وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو د ستراتیژیک پلان په عملي کولو کې لا ډېره همکاري وکړي. دی وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د ستراتیژیک کار په پلان کې د شپږو پروګرامونو پلي کول له لومړیتوبونو څخه دي. یو د تقاضا د راکمولو او د روږدو کسانو د درملنې ملي پروګرام، د عامه پوهاوي ملي پروګرام، د بدیل معاشیت پروګرام، د نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا پروګرام، او د څیړنیزو کارونو د کوکنارو د کښت کلنۍ سروې او اجرایي پالیسیو د عملي کولو لپاره د وزارت د کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو ملي پروګرام. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر وویل چې سږکال په دغو 14 ولایتونو کې له 1300 هکتارو نه په ډېر ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. هغه وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت به په ولایتونو کې خپلې لس نورې نمایندګۍ هم پرانیزي تر څو په پاتې ولایتونو کې هم د کوکنارو کار په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په کانفرنس کې ځینو والیانو د خپلو صلاحیتونو د کموالي او د کافي سرچینو د نشټوالي په اړه شکایتونه وکړل. د هلمند والی ګلاب منګل په دې اړه وویل
د صلاحیت او د مسؤلیت ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود نه دی. هغه څه چې له ولایت غوښتل کیږي د هغه په تناسب په ولایتو کې صلاحیتونه او منابع وجود نه لري. اکثره پروژې په کابل کې قرارداد کیږي یا د هغو داوطلبي په کابل کې ترسره کیږي، هغه بیا دویم دریم او څلورم لاسبندې خرڅیږي.
د افغان دولت او نړیوالې ټولنې له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید کچه لوړه بلل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو د ادارې اجرایوي مشر چې اوس مهال افغانستان ته په یو رسمي سفر راغلی، په هیواد کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې لپاره ځینې سپارښتنې کړې دي. یوری افیدیتوف په کابل کې د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او په پام کې لري چې له افغان ولسمشر سره هم وګوري او د نشه یي موادو په خلاف د روانې مبارزې په څرنګوالي ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل حمید مومند وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو اداره د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د اسلام آباد ناسته د نشه توکو په خلاف پر روانه مبارزه کې د سیمه ییز همکارۍ د جلبولو لپاره مهمه بولي. د دې ادارې اجرایوي مشر یورو فیدوتوف چې په دې ناسته کې له ګډون روسه په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کاته بوخت وویل د وای دوی د عمل یو پلان تصویب کړی چې په دې پلان کې د همکارۍ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې، د ګډو عملیاتو او همغږۍ ځانګړې سیمې جوتې شوې دي. دوی اوس چمتو دي د دې پلان له مخې عمل وکړي او ځینې ګډ عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو اداره به د دغه اقدام ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان او ایران د نشئی توکو په خلاف د مبارزې د چارواکو ترمنځ دا ناسته وسوس په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې هدف یې د دغو هیوادونو ترمنځ په روانو هڅو کې د همغږۍ او همکاري راوستل و. ښاغلی فیدوتوف په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدلی او په افغانستان کې د نشئی توکو او جرمونو په خلاف په روانو هڅو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو د ادارې مشر په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د نشئی توکو په خلاف د روانې مبارزې د لا ښه والي لپاره د یوې نړیوالې ستراتیژۍ د جوړولو سپارښتنه وکړه. دی وایي د افغانستان زیاتره ستونزه دا ده چېرته چې غښتلی حکومت یا اداره موجوده ده او چېرته چې د قانون حاکمیت موجود دی هلته د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی. په افغانستان کې د کوکنارو کښت په هغو 15 ولایتونو کې تمرکز لري چې د ناامنیو او جنګونو تمرکز هم دی. زه به د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو ادارې د مشر په توګه له مرسته کوونکو هیوادونو سره خپل کار ته دوام ورکړم سو په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو لپاره د دوی زیات ملاتړ ترلاسه کړو. یوری فیدوتوف زیاته کړه که څه هم د دوی یوه سروې ښیي چې سږکال په افغانستان کې د نشئی توکو په تولید کې په سلو کې 80% کمښت راغلی خو خبرداری ورکړ چې په همدې اندازه د نشئی توکو په تقاضا کې زیاتوالی راغلی. هغه په خپلو خبرو کې د افغان بزګرانو لپاره چې د کوکنارو له کښت نه لاس اخلي د بدیل معیشت په برابرولو هم ټینګار وکړ.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو دا سهار و بجو یوشت دقیقی دی. پاکستانی مقاماتو هغه چاته چې د طالبانو د حملو د پلان یا حملې په باب معلومات ورکړي 40 میلیون روپی جایزه ورکوي او په خوندي ځای کې میشتوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جایزې د اعلانولو پر مهال وویل د دغه هیواد مقامات به هغو کسانو ته چې په دې باب معلومات ورکوي د طالبانو له ویرې او یا هم د ګواښ له وجې دوی له خپلو کورونو سره یو ځای کورنیو سره یو ځای په پاکستان کې دننه په یو محفوظ ځای کې وساتي او یا به یو بل بهرني هیواد ته واستوي. د نېشنل عوامي ګوند مشر اسفنیار ولی خان د ګوند له څور نورو مشرانو سره په چمن کې د خپل ګوند یو وژل شوي مشر جیلانی خان اسکزي د فاتحې لپاره چمن سیمې ته تلله او له هغه ځایه په راستنېدو سره یې په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې ځینې پټ قوتونه د پښتنو د جرګو مشران له منځه وړل غواړي. نوموړی زیاتوي ګوند به هیڅکله د دغه ډول تراګرو پر خلاف له مبارزې لاس ونهخلي. د نوموړي د څرګندونو پر بنسټ له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور راکوي.
اسفندیار ولی خان د شنبې په غرمه په چمن سیمه کې د پښتنو د یو وژل شوي مشر سردار جیلانی خان اڅکزي د فاتحې تر مراسمو وروسته په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې د نوموړي د قاتلونو په اړه وویل دا چې په دې کې به د چا لاس وي دا نسم ویلی خو په یو نه یو ډول هغه خلک چې د پښتنو د جرګو خلک دي چې خلک سره راغونډولی او هغوی په خبرو پوهولی سي له منځه وړل کېږي. اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او مذهبي افراطیت په پام سره وویل
پوره ملک میں دہشت گردی اور تخریب
په ټول هیواد کې چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ کومه څپه روانه ده د دې په خلاف هر انسان باید وجنګیږي. یو څوک چې شعور لري هغه خو د افراطیت په وړاندې سر نه سي ټټولای. زه دومره وایم چې د ترهګرۍ پیښه که دوام لري خو موږ به هم په هیڅ حالت کې د ترهګرۍ په وړاندې له جګړې څخه خلاص وانه خلو. اسفندیار ولی خان له قبایلي سیمو څخه تر پوځي عملیاتو وروسته بلوچستان ته د ځینو وسلوالو د راانتقالېدو خبره رد نه کړه. خو د امریکا لخوا په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو غوندې په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو باندې د جاسوسي الوتکو په وسیله د احتمالي حملو خبره یې په کلکه وغندله او ویې ویل چې پاکستان د تروریزم په ضد په ټول هیواد کې مبارزه پیل کړې ده.
سبکو پته کې ټارګټ کون بن رہا
ټول خلک پوهیږي چې څوک هدف ګرځي. خدا چې څوک یې کوي دا یوه معجزه ده. په کراچۍ کې همدا ستونزه دا ده چې پښتو ژبې هدف ګرځي مسؤلیت یې پر متحده قومي غورځنګ ور اچول کېږي او چې اردو ژبې هدف ګرځي نو پړای پر عوامي نېشنل ګوند ور اچول کېږي. خو زه وایم دغه دواړه ګوندونه به د پیپلز ګوند په شمول سره کښېني او دا فیصله به کوي چې کراچۍ باید بیرته د اتیایمو میلادي کلونو خونړیو حالاتو ته ور ونه ګرځول سي او که څوک په لوی لاس د دې ښار د خلکو ژوند تریخول غواړي نو دا به نه یوازې د کراچۍ بلکې د ټول پاکستان لپاره به بدې نتیجې ولري. کراچۍ د پاکستان د ټولو قومونو یو ګډ ښار دی. هیر د نوی چې د پاکستان مسلم لیگ ګوند د نن ډلې مشر نواز شریف هم د شنبې په ورځ کوټه ته راغلی وو او یو خبري غونډه ته په وینا کې د بلوچستان پر خرابې امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نو موړي په دې اړه چې په دې وروستیو کې د بلوڅو د ورکو سیاسي غړیو مړي موندل کېږي وویل که حکومت د دا ډول خونړۍ پیښو مخنیوی ونه کړي نو دا به د دې ایالت راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي.
د سیمیزو او نړیوالو خبرونو دوام له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا پوزونو نن په زیر سمندرګي کې سمندري تمرینات پیل کړل. د تمرینات روسل هغه پیلي کې چې پیونګ یانګ د سه شنبه په ورځ د جنوبی کوریا پر یو ټاپو په ډزو کې دوه پولیس او دوه ملکیان ووژل. د امریکا یو ایس ایس د جورج واشنگتن د اټومي ځواک الوتک وړونکې بیړۍ به د جنوبی کوریا د تخریبي او نورو جنگي کشتیو سره یو ځای شي. د پوځي تمرینات په د جنوبی کوریا د ټاپو په نړیوالو اوبو کې پیل شي، خو شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا به سخت او نه منونکي عواقب ولري. دغه هیواد د دې سیمې په یوې وتلې څنډه کې له کلونو راهیسې اټومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازمایښتونه ترسره کړي دي. په دې ترڅ کې امریکا ټینګار کوي چې دغه تمرینات طبي دفاعي بڼه لري او له ډېرې مودې راهیسې پلان شوي وو. دغو پلان شویو تمریناتو همداراز د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي چې د زیر سمندرګي اوبه خپل پلرنی میراث ګڼي او د خپل کمونیست ملاتړي پیونګ یانګ د سه شنبې ورځې د حملې له غندلو یې ډډه وکړه. د ازادي راډیو ده د ترکمنستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف ایران تزي او تمه ده چې د قزاقستان په مرکز آستانه کې د ډلیز امنیت تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بردی محمدوف به په راتلونکو څو ورځو کې د هنګران سنگ بست د ګازو د پایپ لاین د کمیسیون په پرانستون کې مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته سفر وکړي. د پایپ لاین له 2003 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړ. د ایران ایوی خبری سرچینې د خبر تایید کړ چې د پایپ لاین به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. د ترکمنستان ولسمشر همداراز د قزاقستان په مرکز آستانه کې د ډلې امنیت په سرمشریزه کې خپل ګډون تایید کړ. ټاکل شوی چې دغه سرمشریزه د دسمبر په اوله او دوهمه ورځ جوړ شي. تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو دوستانو، اوس هم اجمل اند د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې راډوي او د مهمو تبصرو غټ کې وړاندې کوي.
په امریکا کې خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی: برتانویان د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د خبرو لپاره د جالي کس د راوستلو مسؤلیت لري. ورځپاڼه وایي برتانوي مقاماتو په جولای اګست میاشتو کې یو کس چې ملا اختر محمد منصور نومیږي د طالبانو د یو مشر په توګه د جمهوري ریاست ماڼۍ ته راوست چې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. خو یو افغان چې خپل هم په دغو خبرو کې حاضر وو پوه شو چې هغه رښتینی منصور نه دی. افغان استخباراتي مقامات وروسته دا ثابته کړه چې منصور د بلوچستان په کوټه ښار کې یو دکاندار و. ورسپانه د ولسمشر کرزي د مطبوعاتي دفتر د مشر عمر داوودزی له خولې وایي له دې څرګندېږي چې د خبرو بهیر ډیر حساس دی او باید افغانان مشري وکړي، ځکه افغانان له دې کار سره ښه بلد دي او موږ غواړو دا کار په پوره غور وکړو چې نتیجه ترلاسه کړو او د خبرو بهیر نور کم زیانمن شي. ورسپانه وړاندې د داوودزی له خولې لیکي افغان مقاماتو شپږ یا اته میاشتې وړاندې د لومړي ځل لپاره له یو کس سره چې ادعا یې کوله د منصور استازی دی اړیکې ټینګې کړې. دغه کس حاضر و چې له منصور سره خبرې ترتیب کړي او ویلې منصور غواړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل وټاکل شي او د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلون راشي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ماڼۍ د منصور له استازي سره له خبرو کولو ډډه وکړه، ځکه چې د دغه کس هویت معلوم نه و. د داوودزی په وینا وروسته برتانویانو له دې تماس نه ګټه واخیسته او منصور یې کابل ته راوست. د منصور او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د خبرو پر مهال امریکا پرته یوازې د برتانیې استازي حاضر ول. واشنگتن پوسټ د مقالې په وروستۍ برخه کې وایي دغه کیسه چې نوموړی کس په حقیقت کې څوک دی او څرنګه د جمهوري ریاست تر ماڼۍ ورسید او ولسمشر ته مخامخ کیناست، هغه موضوع ده چې څرنګه او د ولې ډېرې پوښتنې او بحثونه یې راپورته کړي دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم د خبرو اترو په موضوع باندې و مقاله لیکلی چې عنوان دی په افغانستان کې د حل یوازینی لار خبرې دي. ورسپانه وایي ناټو د پرتګال په مرکز لیزبون کې د تیرې اونۍ په سرمشریزه کې موافقه وکړه چې تر 2014 سمې کال پورې به د امنیت ټینګولو مسولیت افغان ځواکونو ته سپاري. خو په هماغه سالون کې یو پایل و چې هیچا یې نوم وانخیست. له طالبانو سره خبرې د ناتو مشانو د جګړې د پای ته رسولو په باب خبرې وکړې، خو هیڅ په دې اړه چې جګړه باید څه ډول پای ته ورسیږي کوم وړاندیز ونه کړ. یو لاره د طالبانو د ماتې لاره ده، خو د سولې د راوستلو لپاره یو بل لاره هم شته او هغه له طالبانو سره خبرې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دوام کې وایي په دې ټکي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ یو څه پیچلتیا شته. ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې جګړه یوازې له طالبانو سره د خبرو له لارې پای ته رسیدای شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس د خبرو په اړه شک لري او وایي طالبان لومړی باید له پوځي لوري کمزوري او وټکول شي. خو د طالبانو څلورو پخوانیو مشرانو په ځانګړو مرکو کې ویلي جدي خبرې ممکنې دي، خو په دې شرط چې د طالبانو مشران د دې توان ولري چې خپل فعالیتونه په یو بې پرې سیمې یا هیواد کې سنبال کړي. د دوی په باور افغانستان د امریکا په ولکه کې دی او طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په انحصار کې.
قدر منو دوستانو د ازادي رادیو د دې سات سرنې خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوه. خو د ازادي رادیو خبرونه له مخ هم تر بجو دوام کوي. دوهمه خبري مجله زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. ستړی مشي خرغلی استودیو ته.
با تشکر از شما سلام عرض می کنم. صبح همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. هفت و سیر قبا وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه هفتم ماه قوس سال 1309 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 نومبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مسئولیت امور امنیتی سه ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. بر اساس گزارش ها انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت به دنبال تایید حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. لوی چارنوالی افغانستان میگوید 4 کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات امروز باید جهت تحقیق به لوی چارنوالی حاضر شوند. این افراد شامل نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، احمد ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، شفیق کوهستانی مسئول اطلاعات و تکنولوژی کمیسیون انتخابات و امان الله تجلی رئیس تحقیق کمیسیون شکایات انتخاباتی می شوند. وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو از نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان استقبال میکند. این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته است مشکلاتی که در راستای شمارش آرا به میان آمده بود حل شده و آنها برای وحدت ملی در افغانستان از تشکیل پارلمان آینده حمایت میکنند. مقامات افغان در ولایت پروان میگویند پس از راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف در این ولایت تعدادی از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. به گفته مقامات فعالیت های افراد مسلح در این اواخر در ولایت پروان کاهش یافته است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید که خشکسالی و مصارف گزاف ازدواج ها در برخی ولایات از دلایل اصلی افزایش فقر در افغانستان است. مسئولین این دفتر به تازگی سروی را در 4 ولایت کشور انجام دادند که به گفته آنها نشان دهنده افزایش فقر در برخی از ولایات شمالی و جنوبی کشور است. یک تیاره باربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان بالای یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عمله روسی این تیاره کشته شدند و آتش سوزی بزرگ در منطقه رخ داد. تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز در بحیره زرد آغاز می شود. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که کره شمالی بر حمله بالای یک جزیره مربوط به کره جنوبی 2 عسکر و 2 غیر نظامی را کشت. و صدر اعظم لبنان در سفرش به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سایر مقامات آن کشور دیدار کرده است. سعد حریری می خواهد تا حمایت تهران را در خصوص تحقیق قضیه قتل پدرش در سال 2005 میلادی کسب کند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می کنم که با ما باشین. مسئولیت امور امنیتی سه ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. یک مجله معتبر آلمانی در این مورد در گزارش نوشته است که انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت به دنبال تایید حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. در این حال گروه بین المللی بحران در گزارش گفته است که در صورت پایان ماموریت نظامی ناتو تا سال 2014 میلادی حکومت کابل دوام نخواهد کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد
ولایت سرپل، سمنگان و بدخشان از جمله اولین ولایت خواهند بود که مسئولیت امنیتی آن تا بهار آینده به قوای افغان سپرده خواهند شد. مجله دیرشپگل آلمان در گزارش از این سه ولایت افغانستان نام گرفته که برای انتقال امور امنیتیشان به قوای افغان نامزد شدند. این مجله در گزارش نوشته است در برنامه پنهانی جنرال دیوید پترایس، کماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان، انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در ولایات سرپل، سمنگان و بدخشان مشروط بر این پیشبینی شده که حکومت افغانستان این امر را تایید کند. مجله می نویسد از این ولایات که در ظرف 6 ماه برای انتقال امور امنیتی آماده خواهند شد، در گزارش تبلیغاتی 20 صفحه‌ای نام گرفته شده که پیش از اجلاس سران ناتو در لیسبون پرتغال در اختیار متحدین غربی قرار داده شده بود. جنرال پترایس هفته گذشته از آلمان دیدن کرد. نسخه چاپی این گزارش مجله اشپیگل که روز دوشنبه انتشار می‌یابد، در آن گفته شده این اقدام به آلمان فرصت آن را می‌دهد تا پایگاه نظامی خود را از فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، خارج سازد. کشورهای غربی در نظر دارند که به طور تدریجی مسئولیت امور امنیتی بخش اعظم افغانستان را بعد از تصفیه هر ولایت از طالبان به قوای افغان بسپارند. اشپیگل گفته است که جنرال پترایس برای آغاز این امر شمال این کشور را برگزیده است. مجله دیر شپیگل همچنین نوشته است که مقامات وزارت دفاع آلمان خاطر نشان ساختند که این اقدام به مفهوم خارج ساختن سربازان ایسف از افغانستان نخواهد بود، بلکه دورنمای یک آغاز کاهش سربازان کشورهای غربی را ارائه می دارد. در حالی که کشورهای غربی می خواهند تا پایان سال 2014 همه مسئولیت امنیتی را به قوای افغان بسپارند، گروه بین المللی بحران هشدار داده که پایان ماموریت ناتو تا سال 2014 منجر به سقوط حکومت کابل خواهد شد. این گروه گفته شواهد اندک موجود است که عملیات قوای بین المللی از شدت حملات مخالفین مسلح دولت کاسته باشد. به گفته گروه بین المللی بحران، طالبان نسبت به هر زمان دیگر فعالتر هستند و هنوز هم از پناهگاه های مسئول در پاکستان برخوردار هستند. به گفته این گروه، طالبان و سایر گروه های مسلحی که با القاعده وابسته و در مناطق قبایلی پاکستان مستقر هستند، از سوی مامورین استخباراتی پاکستان حمایت می شوند. گروه بین المللی بحران توافق ناتو در اجلاس سران لیسبون برای خروج قوای آن از افغانستان را یک راه مناسب برای حل نزاع در این کشور نمی داند و می گوید که قوای امنیتی افغان تا هنوز در برابر طالبان از موثریت لازم برخوردار نیست. این گروه می گوید بدون حمایت کشورهای خارجی حکومت کرزی سقوط و طالبان بخش زیاد افغانستان را تصرف خواهند کرد و جنگ های ویرانگر مانند دهه 90 یک بار دیگر آغاز خواهد شد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال جلسه لیسبون گفت در زمینه از بین بردن تشدید تحرک طالبان به هدفشان دست می‌یابند.
شنیدید که مسئولیت های امنیتی در سه ولایت افغانستان در جریان 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. تصمیم برای تسلیم دهی امور امنیتی برای نیروهای افغان بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور کرزی در کنفرانس کابل و همچنان تصمیم رهبران کشورهای عضو ناتو در اجلاس لیسبون صورت گرفت. بر اساس این تصمیم تا سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت های امنیتی و رهبری جنگ در افغانستان بر نیروهای افغان تعلق خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. یک چالش تازه در مورد نتایج انتخابات افغانستان. لوی سورنولی افغانستان میگوید 4 کارمند کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات دیروز جهت تحقیق با لوی سورنولی حاضر نشدند. حفیظ الله حفیظ رئیس کمیسیون سم شکایات و عرایض لوی سورنولی افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در صورتی که نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، شفیق کوهستانی مسئول اطلاعات و تکنولوژی کمیسیون انتخابات و امان الله تجلی رئیس تحقیق کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز یکشنبه با لوی سورنولی جهت تحقیق حاضر نشوند، این ارگان از طریق پلیس اقدام خواهد کرد. به گفته او یک نسخه اطلاعیه‌ای که به روز پنجشنبه به قماندانی امنیتی کابل فرستاده شده بود دیروز به هر دو کمیسیون ارسال شده است. احمد جعفر احمدی شام دیروز در کابل با آقای عفیز صحبت را انجام داده است، با هم میشنویم.
آیا درخواست شما از قماندانی امنیه کابل مبنی بر 1004 تن از کارمندای کمیسیونای انتخاباتی به لوی سرانوالی افغانستان عملی شد؟
قرار مبنی بر جلب و 1004 تن از کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را روز پنجشنبه تقریبا اولی ساعت 4 عصر ما صادر کردیم. بر از وظیفه دادیم که را احضار کنند. مگر شب گذشته مسئولین برای بخش کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی یا بر ما گفتن که ما حاضر به تحقیق هستیم، از اون نبود که پلیس پشت ما بیا. بنی اساس ما همون کپی جلبه خود به خود از امیه روان کنیم که یا حاضر به تحقیق بیرامون موضوع بشه که پیش ما ایجاب توضیحات همه کنن و ما همین جلبه خود برای ها روان کنیم بر دیشان رسیده ببینیم که یا چی وقت ما تحقیق حاضر میشه.
خب در این جلب از این افراد نخواستین که چه وقت باید حاضر شوند جهت تحقیق؟
خب ما به اصلی وقت ممکنه تقاضا کنیم.
بله، ظرف چند روز باید این چهار تن به لوی سرانوالی افغانستان حاضر شوند؟
شاید سبا دیگه باید شاید سبا چی شوند حاضر به تحقیق شوند.
خب در غیر از او اگر این افراد غرض تحقیق به لوی سرانوالی افغانستان حاضر نشن، گام بعدی چه خواهد بود مشخصاً؟
خب سرانوالی طبعا دیگه بعد از این که احضار میکنه جلبشان به خاطر احضار میترزنه ما قرار گرفتاریشان برای پلیس میتیم.
آقای حفیظ، ما در صحبتی که با ضیاء رفعت و نور محمد نور داشتیم، اونا هر نوع اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفویشان را و همچنان رشوه ستانی را رد کردن و به گفته آقای نور شما یا بهتر بگوییم لوی سرانوالی با اونا سیاسی برخورد میکنه، چه هست پاسخ شما به این مسئله؟
به هیچ وجه سرانوالی هم به طرفی خود افس کرده. سرانوالی مکلف وقت وظیفوی داره.
بله،
سرانوالی همیشه به طرف بوده. من بسان میگم آلم به طرف هست.
حفیظ الله حفیظ رئیس کمیسیون سم شکایت و عرایض لوی سرانوالی افغانستان بود که شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امروز را تاریخ برای حضور 4 تن از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کردند که آنها امروز باید جهت تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شوند. این یک چالش تازه است که در سر راه انتخابات ولسی جرگه افغانستان قرار گرفته. در هر صورت در داخل و خارج افغانستان بعض از حلقات از برگزاری انتخابات ولسی جرگه استقبال کردند. ایالات متحده آمریکا و همچنان کانادا و متحدینش این انتخابات را از برگزاری این انتخابات استقبال کردند. همچنان به تازگی وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو از نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان استقبال میکند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است مشکلاتی که در راستای شمارش آرا به میان آمده بود حل شده و آنها برای وحدت ملی در افغانستان از تشکیل پارلمان آینده حمایت میکنند. در خبرنامه همچنان آمده است روسیه به این باور است که اعلان نتایج انتخابات در همکاری با رئیس جمهور افغانستان در زمینه مشکلاتی که این کشور با آن روبروست کمک خواهد کرد. در این میان گفته می شود که رئیس جمهور افغانستان از اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه استقبال نکرده و لوی سرانوالی افغانستان هم به خاطر تقطی های گسترده در انتخابات برخی از مقامات کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به تقلب و متهم کرده و آنها را احضار نموده است. وزارت خارجه روسیه گفته حکومت این کشور خانه گسترش روابط همه جانبه با مجلس مقننه افغانستان و همچنان پارلمان های هر دو کشور است. مقامات در ولایت پروان میگویند پس از راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف در این ولایت تعداد از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. به گفته مقامات فعالیت های افراد مسلح در این اواخر در ولایت پروان کاهش یافته است. احمد احنایش از ولایت پروان گزارش دارد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند در این اواخر در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف 6 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و پس از آن حملات مخالفین در این ولایت به نظر نمی رسد. با گفته مقامات امنیتی پلیس این عملیات در ولسوالی کویسافی ولایت پروان اجرا شده بود که نیروهای هوایی قوای امریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام نیز در آن سهم بسزا داشتند. جنرال شیر احمد ملدانی قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت 4 نفر از میان این تعداد از کشته شدگان مخالفین مسلک دولت اتباعی پاکستانی بودند.
در اواخر بوده 6 نفر از پاکستانی ها توسط از پاکستانی ها و افغان ها جمعن که 2 نفرشان از خود کوی صفی بوده توسط عملیات قوای ائتلاف و پلیس اینا کشته شدن و شر از اینا از سر مردم مظلوم پروان کوتاه شد و دیگه یک مقدار مهمات از طرف چی می آمد شمال طرف کابل روان بود تقریبا در حدود 20,000 فرمرمی تفنگچه بود و 15,000 فرمرمی کلاشنکوف به داخل یک سراچه جایسازی شده بود و او هم توسط پلیس پروان دستگیر و به پنجه قانون سپرده شد و دریور او هم دستگیر است و موتر هم فعلا به جنایی قید است.
با باور شماری از مسئولین دولتی و برخی از باشندگان محل پیش از این بعضن میدان هوایی بگرام که پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی در آن موقعیت دارد مورد حملات راکتی قرار می گرفت و به گفته آنان احتمالا این راکت ها از ساحات کوی صافی جایی که مخالفین مسلک دولت حضور دارند پرتاب شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
و با پخشمین گزارش رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مسئولیت امور امنیتی 3 ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. بر اساس گزارش ها انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت به دنبال تایید حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. لوی سرانوالی افغانستان میگوید 4 کارمند کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات امروز باید جهت تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شوند. وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو از نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان استقبال میکند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که مشکلاتی که در راستای شمارش آرا به میان آمده بود حل شده و آنها برای وحدت ملی در افغانستان از تشکیل پارلمان آینده حمایت میکنند. یک تیاره باربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان بالای یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عملی روسی این تیاره کشته شدند. تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی امروز در بحیره زرد آغاز شد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که کره شمالی بر حمله بالای یک جزیره مربوط به کره جنوبی 2 عسکر و 2 غیر نظامی را کشت. و از یک تلاش جهت اختطاف یک تیاره شرکت هوایی ایران جلوگیری شد. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید که خشکسالی و مصارف گزاف ازدواج ها در برخی ولایات از دلایل اصلی افزایش فقر است. مسئولان این دفتر به تازگی سروی را در 4 ولایت افغانستان انجام دادند که به گفته آنها نشان دهنده افزایش فقر در برخی از ولایات شمالی و جنوبی کشور است. مسئولان این دفتر همچنان میگویند که اگر در بخش های زراعت و دریافتن زمینه های کاری توجه صورت گیرد ممکن فقر در افغانستان کاهش یابد. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش را فرستاده.
این سروی بیشتر روی عوامل فقر در برخی از ولایت‌های افغانستان اختصاص یافته است. مسئولان دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به روز شنبه نتایج این سروی را که در ولایت‌های بدخشان، سرپل، فاریاب و قندهار انجام یافته است، به خبرنگاران ارائه کردند. مسئولان این دفتر هشدار می‌دهند که فقر و تنگدستی مردم دهنشین در بخش‌های بزرگ افغانستان در حال افزایش است. پالاکین تر یک تن از محققان دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید که خشکسالی و افزایش مصارف ازدواج از عوامل عمده فقر در این 4 ولایت است. وای میگوید با وصف موجودیت کمک‌های انکشافی که تغییرات محسوسی را در بهبود نظام آموزشی، خدمات صحی و برق به میان آورده است، اما خشکسالی در برخی از ولایت‌های شمال و مصارف گزاف ازدواج‌ها مردم را ناتوان ساخته است. افزایش فقر در مناطق محسوس است که خشکسالی دراز مدت در آنها وجود داشته است. مسئولان دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگویند که یکی از عوامل افزایش فقر در برخی از ولایات عدم توجه حکومت به اجرای برنامه‌های بدیل معیشت به دهقانان است که در این سروی از آن یاد شده است. این تحقیق که در این اواخر در 4 ولایت کشور انجام یافت وضعیت امن معیشتی را در دهات افغانستان در میان سالهای 1382 و 1388 به بررسی گرفته است. در این تحقیق با نمایندگان زن و مرد 64 خانواده در 8 قریه افغانستان مصاحبه صورت گرفته است که برخی از آن شامل 24 خانواده دهنشین در ولایت سرپل و 18 خانواده دهنشین در ولایت بدخشان می گردد. در این حال مسئولان دفتر واحد تحقیق ورزیابی افغانستان می گویند که برای کاهش فقر در کشور دولت افغانستان باید در بخش های مختلف کار نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:49 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. یک طیاره باربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان بالای یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عمله روسی این طیاره کشته شدند و آتش سوزی بزرگ در منطقه رخ داد. بر اساس گزارش ها یک تن از باشندگان محل در این حادثه زخمی شده است. جزئیات بیشتر در این مورد با فرشته نگاه از پاکستان.
یک طیاره باربری یا کارگو با 8 تن سرنشینان در شهر کراچی ایالت سند پاکستان سقوط نمود. طیاره یاد شده که ساخت روسیه بود، اولی ساعت 1:50 شب به وقت محلی در منطقه دالمیای شهر کراچی سقوط کرد. به قول مسئولین میدان هوایی شهر یاد شده، طیاره مذکور 5 دقیقه بعد از پرواز رابطه‌اش با میدان هوایی قطع گردیده و با 8 تن سرنشین که همه عملی طیاره یاد شده بودند سقوط کرد. ذرایع یاد شده عملی طیاره مذکور را اتباعی روسی و مسیر آن را از شهر کراچی به سودان خواندند. نیاز کوسو، یک تن از افسران اداره تحقیقاتی پلیس شهر کراچی، در صحبتی که با رسانه ها داشت از کشته شدن همه سرنشینان طیاره مذکور خبر داد.
تفصیلات نہیں ہے یا پتا چلا ہے وہ یہ کہ جرائے کہ وہ جہاز جیسے ٹیک آف کیا ہے کہ ڈگروڑ کے قریب اس کے
وائی می گوید تا فعلا امین معلومات در دست است که بعد از پرواز یکی از ماشین های این طیاره آتش گرفته که در نتیجه آن طیاره مذکور سقوط نمود. این طیاره ساخت روسیه بوده و 8 عمله آن نیز روسی بودند که متاسفانه همه آنها در این حادثه جان باختند. بعد از وقوع این حادثه تیم های نجات اینجا آمده و آتش سوزی که ناشی از این سقوط بود آن را خاموش ساختند. خواست ما از شهروندان کراچی به خصوص از آنان که در محل گرد نوای این حادثه بود و باش دارند این است که با ما همکاری کنند و بگذارند تا تیم های نجات به خوبی کار خود را انجام دهند. و همچنان افزود که طیاره یاد شده بنابر داشتن مقدار زیاد مواد سوخت با اصابت در زمین منفجر شده و آتش گرفت. کاتشان از سوی تیم های اطفای خاموش ساخته شد. به قول شایدان عینی، نخست بال راست طیاره یاد شده آتش گرفت و بعداً در نزدیکی منازل مسکونی بالای یک عمارت زیر تعمیر سقوط کرد. باشندگان محل از احتمال موجودیت چند تن از کارگران نیز در محل سقوط طیاره خبر دادند، اما کشته و مجروح شدن کسان دیگر به غیر از حمله طیاره از سوی پلیس تا هنوز تایید نگردیده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و حالا سایر گزارش ها و خبرها در منطقه و جهان. مقامات پاکستانی جایزه 10 میلیون کلداری معادل 120 هزار دلار را با امکانات درست بود و باش برای کسانی پیشنهاد کردند که درباره طالبان و آنهایی که عملات را تنظیم می کنند بپردازند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان این موضوع را دیروز اعلان کرد و گفت حکومت برای این گونه مخبرین و خانواده های آنها امکانات زندگی را در هر نقطه پاکستان فراهم می کند و اگر آنها با تهدید خیلی زیاد روبرو شوند حکومت می تواند آنها را به خارج از پاکستان بفرستد. بر اساس گزارش ها از سال 2007 میلادی تا حالا بیش از 2000 تن در سرتاسر پاکستان در نتیجه حملات انتحاری و انفجارهای بمی کشته شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در یک تماس تلفنی در ارتباط با اوضاع قرقیزستان و افغانستان صحبت کردند. خبرگزاری انترفاکس گزارش می‌دهد که اردو رئیس جمهور ثبات در قرقیزستان را برای ثبات در همه آسیای مرکزی مهم خواندند. در خبرنامه از جانب کرملین گفته شده که رؤسای جمهور ازبکستان و روسیه در ارتباط با وضعیت در افغانستان و مناطق اطراف آن دیدگاه مشابه دارند. از یک تلاش جهت اختطاف یک طیاره شرکت هوایی ایران جلوگیری شد. خبرگزاری های فارس و مهر گفتند این اقدام بر روز جمعه زمان صورت گرفت که این طیاره از تهران به سوی دمشق پایتخت روسیه سوریه پرواز کرده بود. سپاه پاسداران ایران میگوید نیروهای هوایی از این اقدام جلوگیری کردند زیرا رباینده ظاهرا دقایق پیش از نشست در دمشق از موجودیت بم نزد خودش هشدار داده بود. شاروهان نوشابادی سخنگوی خطوط هوایی ایران گفته که این مرد مشکلات روانی دارد. تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز در بحیره زرد آغاز شد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که کره شمالی بر حمله بالای یک جزیره مربوط به کره جنوبی دو عسکر و دو غیر نظامی را کشت. در تمرینات نظامی امروز کشتی طیاره بردار جورج واشنگتن که راکت های هسته‌ای را حمل کرده می تواند با کشتی های تخریبی کره جنوبی شرکت دارد. این تمرینات در آب‌های بین المللی اما در شبه جزیره کره صورت می گیرد. پیونگ یانگ در این مورد عکس العمل نشان داده و گفته است که این گونه اقدامات نتایج غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. در این حال واشنگتن گفته که این تمرینات یک اقدام دفاعی است و از مدت‌ها قبل پلان شده بود. و سعد حریری صدر اعظم لبنان برای جلب حمایت ایران از تلاشات در مورد قضیه قتل پدرش رفیق حریری به تهران رسیده است. در جریان سفرش به تهران حریری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد ایرانی ملاقات کرد. حکومت ائتلافی لبنان که در آن گروه تحت حمایت ایران یعنی حزب الله هم حضور دارد با اعلان جرم توسط محکمه سازمان ملل متحد قرار دارد. سازمان ملل متحد تحقیقات را در مورد قتل رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان در سال 2005 میلادی انجام داده است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا از غفور متین بشنیم که کدام مطالب در روزنامه های غربی در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان بریتانوی ها مسئول آوردن شخص جعلی به قصر ریاست جمهوری برای مذاکره می باشد مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. مقامات بریتانوی در ماه جولای یا ماه آگست شخص را به نام ملا اختر محمد منصور بعث رهبر طالبان به قصر ریاست جمهوری آوردند تا با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ملاقات نماید. اما یک افغان که او نیز در این ملاقات حضور داشت دانست که او منصور حقیقی نیست. مقامات استخباراتی افغان بعداً معلوم کردند که این شخص یک دکاندار از شهر کویته پاکستان می باشد. روزنامه به نقل از عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور کرزایی می نویسد. این نشان می دهد که روند مذاکره بسیار حساس است و باید افغان ها آن را رهبری کند، زیرا افغان ها این حرفه یا کار و کسب را بهتر می دانند. ما این موضوع را با دقت، با برخورد که منتج به نتیجه شود و با کمترین صدمه به سایر روند انجام می دهیم. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد. داودزی می گوید مقامات افغان 6 یا 8 ماه پیش برای بار نخست با شخصی که مدعی بود نماینده منصور است تماس برقرار کرد. این شخص حاضر بود مذاکره با منصور را ترتیب بدهد و گفت منصور می خواهد ضرب العجل برای خروج نیروهای خارجی تعیین و قانون اساسی افغانستان تغییر کند. اما قصر ریاست جمهوری افغانستان نپذیرفت با نماینده منصور ملاقات کند، زیرا هویت این شخص معلوم نبود. به گفته داودزی بریتانوی ها بعدن از این تماس استفاده نمودند و منصور را به کابل آوردند. در جریان ملاقات منصور با حمید کرزی نمایندگان بریتانیا حضور داشتند اما نه امریکایی ها. روزنامه واشنگتن پست در اخیرین بخش مقاله می نویسد داستانی که شخص مذکور واقعا چه کسی است و چی گونه رو در رو با آقای کرزی در قصر ریاست جمهوری نشست موضوع است که چون و چرا و بحث‌های زیادی را ایجاب می نماید. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس انجلس تایمز زیر عنوان مذاکره یگانه راه در افغانستان است مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در اجلاس هفته گذشته در لسبون ناتو موافقه نمود تا مسئولیت تامین امنیت در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده شود. اما در همان سالون یک فیل وجود داشت که هیچ کس از وی نام نبرد. مذاکره با طالبان. رهبران ناتو راجع به ختم جنگ صحبت کردند، اما هیچ کس راجع به این که جنگ چگونه خاتمه پیدا کند چیز ارائه نکردند. یک راه از طریق شکست طالبان است، اما امکان دیگری برای آوردن صلح نیز وجود دارد و آن مذاکره با طالبان است. روزنامه لاس انجلس تایمز می افزاید در این نقطه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا یک چیز پیچیده وجود دارد. حامد کرزی اصرار می ورزد که تنها مذاکره با طالبان می تواند خاتمه جنگ باشد، در حالی که جنرال دیوید پیترویس، قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان راجع به مذاکره شک دارد و می گوید طالبان در مرحله نخست باید از لحاظ نظامی به کلی ضعیف و منکوب شوند. اما چهار رهبر سابق طالبان در یک مصاحبه جداگانه گفتند مذاکرات جدی ممکن است، ولی مشروط بر این که رهبران طالب قادر باشند از یک محل یا یک کشور بی‌طرف فعالیت کنند. به نظر آنها افغانستان تحت اشغال امریکا قرار دارد و طالبان تحت انحصار اداره استخبارات پاکستان.